او په اخر کې به د ضیاء الدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامي فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوې. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلې یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ زید شرابي اقرار تیزاب شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا یار داد سوگ مزدور نمگڑ ارمانو نہ وطن دشمن قاتل نہ ڈرامے دیکھنا یہ ہم نہ دے وطنی نواب اور سید بابت خاری و پاچا خان خاری و گلو ہمائی ننگار دے جاوید امرخیل دے شماشنا برشنا امیر دے دیو دے سے خرچے گی لگا بوسو کی بسارے.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سږنی اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلې وو، بازار خو ګزاره یې وکړه خو داسې مخې اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي وو.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو یو اس بي له وجې ګڼي.
افغاني ډرامې هم راوړې وې، یو څو سندرې دا موزیک راغلی او هندی فلم راغلی خندا والا، سندرې هم خرڅېږي، افغاني فلم هم خرڅ، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ. نو ټیپ کیسټ یې خیلی بازار یې خو بس کمپنیانې ختمې شي، بس ټیټ بازار نه لري. مخکې کو مونږ درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه. وجه دا ده چې ټول خبره مملکت ته لاړې ده، اوس مملکت راوتی دی، اوس دومره شین دی چجب کې وسره هر ځای کې قتل شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
مسیجات دل دمه خیرک سره اورل دړه کوم به اختر شي بازار خپل کین لوړو مال ته به خلکو له میمورې نه کېچو. خلک راځي موبایل نه ور سره سره موبایلون کې میمورې دي، خلک راځي د ور ډرامې او فلمونه او شینا چې موجودي به یو جی بي بچ سوی راغ به شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورون کې کلی او پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي. بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلی دی، کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوري ګرانو مینوال همدلار باب داسی یو انزورګر دی چې د خپل جوړو کړو انزورونو لاري په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیکدوي او د خپل انزورونو لاري د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نو مولي سره مو د هغه د انزورګرۍ د هنر په اړه د مرکی لومړی برخه ته را بولم.
ارباب صاحب د انزورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق البته د اکتوب نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیا یم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره پکې پښتنو مشایخو سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغه مشرانو د انزورینو د جوړیدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرضاً که ټولنیز ژوند دی، او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انځورونه او هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهېږي عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ وروسته د هغې ستاینه او نمانځغونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي، چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمت کاري، د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته، نو هغوی دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی دا انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړی ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو سر سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه چې زه باید هادشه خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنیټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونه یې راته نه کوله. نو خپله د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې، یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو، هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح لپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېزه اخیستې؟
او که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوي، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوي، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فکري انزورونه او یاداسي د کلتور سره تړلي انزورونه هم تاسو جوړ کړی دي، د دنه مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه، عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغې ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولست وړاندې کول، ځکه په یو انزور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي. په انزور یې اسانه لار ده، ګرچې یو ستونزې سرزلل ته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انزورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انزور نه دې ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض به یم تل دا وي چې د دغه انزورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډه، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. خلاص کی شملی چیری، پختو چیری، ایمان چیری، غیرت چیری، وجدان چیری، پختون چیری، افغان چیری. نہ پختو شتا، نہ ایمان شتا، نہ ضمیر شتا، نہ وجدان شتا، نہ دہس کو شملو خلق، نہ پنن خبر زوانان شتا. چھ خونزی مترل کی گی، معشومان موجن کی گی، او سنگیر یا نادی کی، چھ دتیر و عزتون دی نوٹل کی گی، ندامی گی. مدا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی د مړو په څېر پراته دي، د وفدت په خوب ویده دي. نه تړه نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګه افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم د پښتو هم، له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي، بارودي فضا ته جوړه. خدایا ته مو مددګار شې، خدایا ته مو فیضان واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتی کلی مو وشکوره، خاونده دوزخي لمبې مې وکړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د باسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي آباد. ای زما غني قادره زلجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره زلجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مدرسه پوسنی عصر،
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.